اړیکو په اړه څرګندونه کوي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم لصریف نظر سرمو دا صریب چپو که دی پروگرام که هر کلی کهو نن نهم ده چه طالبانو دا ولسمشر اشرف غنی دا سولی وړاندیست لا هم جواب نده ور کرده شاید دا لومړی ځل وي چې طالبان د کابل د حکومت د سولې خبرو ته دومره ځنډ کوي. په خوا تر دې چې کله هم د افغانستان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي دي، دستي یې رد کړي دي یا یې خپل نظر څرګند کړی دی. جمهور رئیس اشرف غني پرون په کابل کې د پارلمان د نوي کاري دورې د پرانیستلو پر مهال یو ځل بیا د سولې مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې له دې پلانه به پښه نه شي. اشرف غني د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غني څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. نن په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یوې غونډې ته وویل چې د سولې خبرې به له ټول ولس سره شریکې شي، په پټه څه مخته نه وړو.
یعنی معامله عقب پرده در غیاب حضور مردان و در غیاب حضور بیشتر از نصفی از نفوس مردم افغانستان، این تحقق پذیر نیست.
د طالبانو ځینو ګروپونو د افغانستان په لویدیز کې ویلي دي چې دا ټاپي پروژه مخبهونه نیسي. ځینې کتونکي داسې شک لري چې دا کار د دې لپاره کوي چې د ټاپي پروژه پاکستان ته ګاز انتقالوي او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د دې پروژې مخبهونه نیسي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې شاید دا هم د سولې د خبرو لپاره یو سیګنال وي. که هر رنگ وي، ولس دې ته انتظار دی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. البته د کابل پروسې تر غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې له امریکایانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي. واشنگتن ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ باید افغانان په خپله مخته یوسي او د نوروز په لومړۍ اونۍ کې په تاشکند کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط د یوې غونډې پروګرام شته. تاشکند ویلي دي چې دې غونډې ته د اروپا، امریکا، چین، روسیې، د یو شمېر عربي ملکونو او د سیمې د یو شمېر نورو ملکونو استازي وربللی دي تر څو د افغانستان د سولې په باره کې په دې غونډه کې بحث وشي. نظر سي
بله آقای شیبه، تشکر و مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم. تا حال مولوی صاحب عبدالخبیر اوچخون تشریف آوردن، بهشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارلنشای شورای علی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم هستیم، اگر بتان تشریف بیان واده گذاشته بودن منتظر هستیم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای عبدالسلام ضعیف، سابق سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله، البته به یادونه وکم چې د سولې د خبرو په ارتباط په دې ورستیو کې دا خبره وشوه چې د افغانستان جمهور رئیس هم دا خبره وکړه او اجرایي رئیس هم دا خبره وکړه چې د ښځو حقوقو ته به د سولې په خبرو کې درناوی کوي او کوم حقونه چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې ترلاسه کړي دي هغه به تر پښو نه لاندې کوي. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې د سولې په ارتباط د ښځو پر وړاندې خبرې کوو.
بله، خب محترم دکتر محمد اکرم خپلواک صاحب، خوش آمدین به استودیو ما صاحب.
تشکر، سلامت باشیم.
بله
دکتر صاحب خپلواک، استودیو ته شرغلی کنه نظر صاحب دغه اوس زړه و چې غیبت وکي ځکه کوم بیلمه چې پښمنه باندې تعهدونه کې نظر صاحب بیا یادوي.
بله خب بهرحال با اجازه خپلواک صاحب، از اوچخون صاحب یک چند سوال بکنیم که به خیالم که تشریف میبرن. اوچخون صاحب محترم، قبل از اینکه با خپلواک صاحب صحبت بکنیم، امیدواری های شما را، آخرین تفسیری یا نظر شما را بگیریم. شما تا چه حد امیدوار هستین فعلا به این زمینه سال با طالبان صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به جناب شما ظریف صاحب و به جناب شیبر صاحب، همچنان به مهمان محترمتان جناب اخپلواک صاحب محترم، و سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه شما. البته جناب ظریف صاحب، مردم افغانستان به استهزار دارند که در این هفت ماه اخیر شورای عالی صلح با یک رویکرد جدید یک حرکت قوی را برای انداخته. البته در مسائل مختلف شورای عالی صلح کوشش های خود را به خرج داده، من جمله در آوردن اجماع ملی. البته مردم شریف افغانستان به استهزار دارند که جلسات متعدد با مردم ولایات و زونها و در مراکز با نهادهای مختلف و اخشار مختلف، بالاخره این شد که یک اجماع ملی به میان آمد و دستاوردی که در اجماع ملی به شورای عالی صلح گفته میشه است و این بود که مردم افغانستان صلح میخواهند، اما اینکه شیوه و طرز رسیدن به یک صلح و ثبات دائمی در افغانستان چگونه باشه ممکن است نظریات متفاوت باشه، اما در امر نفس صلح همگی اقشار مختلف افغانستان و قشرهای مختلف افغانستان به این معتقد است که در افغانستان بدون صلح و ثبات هیچ چیز به اصطلاح پیشرفت نمیکنه. امیدواری هایی که وجود داره بعد از اینکه بگذریم از مسئله اجماع ملی که یک صدا و یک نواخت تماما اعضاب نهادهای ملی در افغانستان و صدایش این است که صلح میخواهیم، اما در سطح اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم اگر ما نظر بیاندازیم به پروسه کابل دو که تقریبا 25 یا 26 کشور منطقه و جهان اشتراک کرده بود با چند تا سازمان‌های مهم بین المللی که به اصطلاح نقش برازنده در تامین صلح خواهد داشته باشند، و یک نواخت اعلامیه‌ای که اینا صادر کردن در از اعلامیه را آدم بخونه امیدواری‌های زیاد وجود داره که حتی کشورهای منطقه به شمول آمریکا و چین اینها هم معتقد هستند که در افغانستان تا صلح و ثبات نیاید در منطقه صلح و ثبات قائم نمیشه، و حتی کشورهایی که منافع مشروع خود را از طریق ترانزیتی افغانستان یا از وضعیت جغرافیایی افغانستان منافع مشروع خود را در دنبالش باشه میتونن به اصطلاح با از یک افغانستان با ثبات و با صلح جستجو کنه. این نماینگر این بود که یک اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم وجود داره که در افغانستان باید صلح بیاید.
بله.
شما بسه پیشنهادی که جناب رئیس جمهور به نمایندگی از دولت و ملت شریف افغانستان در کنفرانس کابل دو اظهار داشت، تمام نکاتی که همیشه طالبا با او به اصطلاح پاپشاری می کردن با تمام نکات با بسیار لحجه سری رئیس جمهور در کنفرانس کابل دو گفت. مسئله آتش بس را مطرح کرد، مسئله برسمیت شناختن به عنوان یک سازمان سیاسی یک حزب سیاسی طالبا را مطرح کرد، مسئله رهایی
و اوچخون صاحب محترم این موضوعات خپل وخت صاحب وسیع کت ما گپ میزنه. چیزی که از شما ما آرزو داریم بفهمیم اوس که به عنوان مولوی صاحب که عالم دین هستین در اندونزی هم یک نشست میشه، این حرکت علمای دین تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ امید یک تایید بکنیم که باز کت خپل وخت صاحب هم صحبت ها داریم.
باشه همه مسئله تعدیل قانون اساسی که از جمله بسیار چیزهای مهم به اصطلاح از خواسته های مهم مخالفین مسلح بود و هم مطرح شد. حالا راجع به آمدیم به مسئله کنفرانس کشورهای سیگانه، علمای کشورهای سیگانه این مطرح بود. ما تایی دو سفری که به اندونزیا داشتیم، جناب محترم جلاد ما بخپل واکس رئیس دارالانشا و نماینده سیاسی رئیس جمهور هم تشریف داشتن. در آخرین بار ما یک به اصطلاح تیمی که رفتیم در اونجا 5-6 تن از علمای شورای علمای سرتاسری افغانستان نمایندگی میکردیم. در اونجا با معاون رئیس جمهور اندونزیا و وزیر خارجه اندونزیا دیدار داشتیم، اونا زمینه را فراهم کردن، با نهادها و سازمانهای اسلامی اندونزیا در جاکارتا دو روز نشست داشتیم. در اونجا از بزرگترین نهضتهایش نهضت اسلامی که البته بیش از 100 میلیون پیرو داره و انجمن محمدیه که بیش از 50 میلیون پیرو داره و از مجلس شورای علمای اندونزی که از این نهاد انسانهای معتبر و آدمای مهمش بودن، به توافق رسیدیم که باید علمای پاکستان، علمای افغانستان و علمای اندونزیا در وهله اول تای تدبیر یک کنفرانس در جاکارتا مسئله مشروعیت و عدمیت و عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان رویش بحث صورت بگیره و فتوای شرعی از منظر دین مقدس اسلام بایستی صادر شود. البته ایران باید یادآور شویم که علمای اندونزیا و خیلی از کسای در اندونزیا از احوالات جاری که در افغانستان وجود داشته خبر چندان جدی نداشت.
محترم در اندونزیا د غونډې نیټه دقیق نه در ټاکل شوی، تازه خبر لري چې څه وخت به د غونډې وشي؟
البته مسئله تاریخ ازی تا کنون تعیین نشده که ما منتظر هستیم که تا اندونزیا به عهده گرفته که علمای مشهور پاکستان در طریق حکومت پاکستان خواسته که اونا لیستش بتن و در روی یک آجندا کار کردیم، به یک آجندا اشبقرایی اونم به اونا پیشکش میکنه. بعد از اینکه اندونزیا به همراه پاکستان به اصطلاح به موافقه رسید، تاریخ تعیین میشه. بعد از به همون تاریخ از طرف افغانستان و پاکستان علما به جاکارتا تشریف میبرن و یک کنفرانس بین المللی علما گرفته میشه. و خوبی گپ در اینجا است شیبر صاحب محترم که در اجلاس علمای سه کشور در جاکارتا در اعلامیه اختتامیهش از یکی از کشورهای معتبر و بزرگ اسلامی خواسته میشه تا میزبانی یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان جهان اسلام را داشته باشه که در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت و اونا هم در یک روشنایی قرار بگیره تصمیم جدی از منظر دین مقدس اسلام بگیره.
مننه اوتخون صاحب. دکتر صاحب خپلواک دی لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، نن نه هم ده چې طالبان الله هم د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونو ته عکس العمل نه ښکاره کړي. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ کوم سیګنال مو له طالبانو ترلاسه کړی دی چې دوی د دې وړاندیزونو ته لبیک وایي او کنه ردوي؟
تشکر. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. جناب مولوی صاحب، دلته لومړی خو نن د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه سه ورځې شاهد دی خدای د افغانستان ولس کې چې زمون ټول خوندې په فتح او عزت او د زده کړو په ګاڼه باندې سنبالوي او د افغانستان په دې لوی بهیر د ثبات او بیا رغونې کې د خپل ورونو سره وګه په وګه مخکې لاړ شي. دوهم، پرون د سول دی یو لوی مبارز شخصیت جناب مولوی صاحب عبدالزر حقانی شهادت و چې د سول په برخه کې ډیر لوی قربانی ورکړې وه. ټول علما او ته تسلیت وایم او د ننګرهار شریف خلکو ته او د کورنۍ ته. جناب شبر صاحب، مننه ډیر په جیب ختنه دی وکړه. من هم د طالبانو د مثبت جواب په انتظار یو او هغه په دې معنی چې هغه حالې ځلې چې د افغانستان ټول ملت ولس او خلکو د سولې په راوستلو کې وکړي، د افغانستان مشرتابه جلالت ماف جمهور رئیس او د حکومت ټولو اعضاو هغه د عملی تطبیق لپاره د نړیوال او سیمیز حمایت ترڅنګ د کاغذ پر مخ راوړي او د راتلونکي پروسې د اعلان لپاره یې ترې کار واخیسته. حتی من په دغې مشورو کې د طالبانو هغه نظریات غوښتنې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې د ځینو هیوادونو اشخاصو افرادو ډلو او د سولې د عالي شورا سره هم په مختلفو مواردو کې کړی وي، خصوصا د علماو د نورو لخوا نه چې که دغه اقدامات وسي د سولې د روان د قوت او پیشرفت لپاره به اساسي وي، هغه ټول موږ جای کړي. موږ تریوار نه لرو او نمو جدیت داده چې عاجلانه پریکړه دی وسی، بلکې هیله به مودای چې ټول طالب مشرتابه ټول خلک چې دی خواخوږی دی دیوغوی عقلانه او د شرایطو په نظر کې نیولو سره او د خپل اسلامي او ملي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د خلکو چې د هر افغان وختنه ده دغه وختنه ته مثبت جواب وای او خبر دا وی چې په دې اړوند خپل اجماع هم راټول کی. نو موږ منتظر یو ترې چې موږ خبر یو او موږ معلومات لرو د دې ترمن جدي بحثونه شروع دي او په دې بحثونو کې علما او ځین نور مشران هم شریک دي. موږ مطمئن یو چې د هغو ورونو چې هغه د سولې طرفدار دي د یوی بحث لږ نور هم په جدیت سي او بالاخره یو معقوله لاره چې د افغانستان خلک غواړي هغې ته ورسي.
ډاکټر صاحب، خپلواک، د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو ځینو ګروپونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به فرضاً د ټاپي د پروژې امنیت ټینګ کړي او له دې سره به کار نه لري. یعنې داسې یو سیګنالونه شته چې شاید د طالبانو ځینې ډلې د افغانستان د سولې د پروګرام هرکلی وکړي. څنګه دا په دې دلالت کوي؟
ما چې مخکې ډېر په وضاحت ویلي چې په دغو مشورو کې د افغانستان د سولې عالي شورا او یو وسیع مشوره کړې وه، او په دې اړوند د مختلفو هغه کسانو چې پیلن په جنګ کې دي یا د هغوی سره دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه اساسي غوښتنې چې د طالبانو د تحریک وې د سولې د مذاکراتو لپاره یې لازمي ګڼلې او د نورو هیوادونو سره یې مطرح کړې وې، هغه ټول شرایط د افغانستان حکومت راوړل او په ټولو باندې اقدام وکړ. نو لامدې خاطر از ډیر زیات مطمئن یم چې موږ به په یو قوي قوت باندې د سولې دغه بهیر شروع کوو، مګر توقع به مو دای چې په یو قوي اجماع شروع کوو، او امید به دلرو چې هیڅ ډله هم او هیڅ فرد هم د دغه سولې د غږ مخالفت ونه کړي. زمونږ هیله به همدا وي چې په همدې اړوند باندې مشترک کار وکړو، او بې له شکه رابطې پخوا هم وي اوس هم شته، او د افغانستان د حکومت او جلالت ماب جمهور رئیس درستنی تاریخي اقدام پریکړي چې ټول ملت ورسره ولاړ ده ډیر زیات هرکلای سوی ده، هغه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ځینې معلومات چې موږ لرو یا ځینې پیغامونه چې رسیدلې دي هغه مثبت دي، او موږ امیدواري زیاته ده، مګر هیله به مو دای چې دا په یو درست رسمي چوکاټ کې او په یو اجماع کې پر مخ لاړ شي.
بله دکتر صاحب خپلواک، اما در عمل در افغانستان در بسیاری مناطق ناامنی زیاد شده، یعنی اذیت آزار از طرف طالبا بر علیه مردم زیاد شده، شکایت ها زیاد میرسه، این چطور آدم میتونه توجیه بکنه اونا تا چه شاید به مذاکرات صلح آماده شوند؟
تشکر نظر صاحب. چیزی که بسیار پرسش با اهمیت هستن این موضوع هستن، باید ما شما غافل نشویم. دوم، جنگ جاری در افغانستان ابعاد مختلف داره، گروه های مختلف هستن، جمعیت های مختلف هستن، سازمان ناو و مافیای مختلف هستن که پیلن در افغانستان تحت چتر که کلان برش طالبا برش ایجاد کرده از او چتر استفاده میکنه و نامنی را ایجاد میکنه. تشویش بدون شک بجای هستن، و حتی چقدر که ما شما به پروسه صلح نزدیکتر میشیم، شاید بعضی انفجارات و بعضی اقدامات و یا بعضی اقدامات شوه که بی‌باوری ایجاد کنه یا سوء تفاهمات ایجاد کنه یا اقدامات کنه که مردم افغانستان پروسه صلح به دیدگاه شک ببینه. این تشویشا را داریم، این را هم پیش بینی کردیم و سر از او کار میکنیم که بعضی گروه ها که منفعتش در جنگ هستن و از این جنگ منفعت میبره، مافیا معدن است، مافیا مواد مخدر است، مافیا زمین است، تروریستای خارجی است، تروریستای منطقوی است، این کلگیش در اینجا تاثیرات گوناگون داره. به خاطر ما به هم فکر کردیم و انشاءالله مطمئن هستیم که رسیدن به صلح به طالبا این گروه های دیگر باز پنهان میشه و بزرگترین فرصت از بین برده میشه.
دکتر صاحب خپلواک، د تاشکند غونډه ته د جنو راپورونو په استناد امید شته، ځکه چې د سیمه هیوادونه هم ورته بلل شوی دي، د عربي هیوادونو جنې استاسي به هم ګډون پکې وکړي، او د اروپا او امریکا او روسو چین نمائندگان به هم پکې وي. څنګه تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مطلقا من مخکمه چې در تویر چې تناد طالبان علاوه د افغانستان د ولست غوښتنو علاوه د سیمه هیوادونه او نړیوال ټولنې هم بار بار به ویل چې د افغانستان حکومت دی یو جامع واضح پالیسي د سولې پاړون باندې غوره کی چې څه کوي په څه ډول کوي، او په دې کې د سیمه هیوادونه خو پاکستان یا چین، روسیه، ایران، دوی هم په مختلفو طریقو باندې غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت واضح پلان لري. د کابل په پروسه کې دغه پروګرام او برنامه په وضاحت باندې د ټولو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره شریک اسول، او د ټولو اجماع په همدې باندې راغله، او کومه قطعنامې پریکړه لیک ته وګورو د ټولو خواو په دې باندې فیصله شوې ده، او امیدواریم به هم دا وي چې د تاشکند په غونډه کې د سیمه هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو توقع تر کیږي چې د افغانستان په پروسه کې د همکاري وکي او یا حد اقل موانع د نه ایجادوي د یوغوی پروګرام او چې په څه ډول باندې دا پروسه حمایت کوي دا به ډیره اړینه او مهمه وي چې هلته د ټولو سیمې د هیوادونو په مخ کې د خپل راتلونکي برنامې په همدې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
بله مولای صاحب، چون این وقتی که از مذاکرات صلح و از این قبیل مسائل زیاد صحبت میشه، وقتی در مذاکرات بین طرفین حتی در جنگ و در هر چیز یک استاندارد یک مقصد خوب باید باشه. مثلا اگر ما مطابق به دین مبین اسلام اگر مسائل اتر بکنیم، کارهایی که هر دو طرف ها میکنه چندان به این چیزا قدر به این استاندارد ها وارد نیست. مثلا طالبا از یک طرف از صلح گپ میزنن، میگن نه ما که امریکایی ها گپ میزنیم، باز در عمل میرن در اونج انتحاری در اینج انتحاری، یا به این استانداردها نمیه. از دیگر طرف مسئله پاکستان، از پاکستان میگن که شاید یارا اجازه نتن که اینا بتانن با افغانستان به صلح بیارن، از این قبیل مسائل. از این طرف حکومت هم صاحب که میبینیم در اینجا حکومت در بین خود اتحاد اتفاق نمیتانن مطابق به چیزای استانداردهای اسلامی ارائه بکنن. سر چوکی دعواست، سر ولایت دعواست، سر هر چیز دعواست. سیب دهیت شرایط مردم چقدر باید امیدوار باشن سیب بسل مولاییسه؟
بله، اول یک سلسله نزاکت هایی که بین حکومت دارا و دولت دارای افغانستان در نظام کنونی وجود داره و جدی خواهش ما ملت افغانستان این است که اینا نزاکت ها را کنار بگذارن به خاطر مصلحت های ملی و منافع ملی که مخصوصا به اصطلاح منافع اولیای مردم افغانستان باید در نظر داشته باشه. و ما فکر میکنیم که یگانه رایی که ما میتونیم به اصطلاح با او یک جا جمع شویم او تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان است. بدون تطبیق و حاکمیت قانون ما فکر میکنیم که هیچ دولتداری و نظامداری معنای خوبی را نمیداشته باشه. در مورد این که طالبان یا دولت اسلامی افغانستان، اولا ما بگوییم که نیروهای دفاعی و دولتی افغانستان که فرزندان اصیل از این وطن است، به خاطر تحکیم حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و دفاع از آبرو و عزت و ناموس از این ملک به اصطلاح مکلفیت شرعی دارن که تا در برابر هر گونه تجاوز استادگی و مقاومت بکنه. و خداوند هر کدام از ایها که در راه وطن، آزادی وطن شهید میشه، خداوند شهادتشان را به درجه اعلا قبول فرماید. اما اینکه طالبا تماما به اصطلاح مسائلی که اونا میخواستن، حتی در توافقنامه شما اگر اون را مطالعه بکنین، هم میشه گفت که اگر طالبان یا مخالفین مسلح افغانستانی با دولت و نظامشان به تفاهم برسه، میتونه مسئله خروج نیروهای خارجی یا زمانبندی از اونها مورد بحث قرار بگیره. و این چیزایی است که به اصطلاح تماما بهانه ها از دست مخالفین مسلح که به شمول طالبان گرفته شده. حالا بر طالبان هست که اگر استقلالیت داشته باشن، اگر به خاطر افغانستان فکر میکرده باشن، به این لبک بگوین و جواب مثبت بتن تا بشینیم که درد و مشکل و مصائب وطن را به صورت گفتمان بین لبخانی با مالکیت افغانها ای را به اصطلاح به ثمر بنشانیم و مخصوصا نسلهای بعدی ما به این مصیبت و آوارگی بیچارگی نمانه. شما وضعیتهای فعلی را که میبینین در افغانستان و وضعیت مهاجرین و وضعیت بیجا شده هایی که داخلی، تمام مسائل که شما مطرح بکنین در کنار از او یک سلسله نزاکت ها و مخالفت های سیاسی در داخل حکومت نظام را شما مشاهده میکنین، برای مردم افغانستان بیشتر از اینش قابل تحمل بوده نمیتونه. به خاطر از اینکه بیشترین قربانی را ملت افغانستان داد، بیشترین بدبخترین و با مصیبت ترین وضعیت را مردم افغانستان متحمل شد و بیشتر از این به اصطلاح هر کسی به هر عنوانی باعث آزار و اذیت مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میشه، ما فکر میکنیم که از نظر شرعی و منطقی راه نداره.
مننه وکړم صاحب د اوریدونکو نوبت راغله ده. البته دا سوال به وروسته خپلواک صاحب څخه وکړو چې که طالبان سوله ونکړي حکومت به څه کوي، خو لای به خبرتیا وروسته د اوریدونکو پیغامونه اخلو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شا
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله یه واردون که پلند که را سره ده از ریب سپوک پروگرام ده میره بانی وکی.
بله
از سلام محمد تا تا چې د نن مېلمنو ته د دې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
مونږه خوښ شپې خبرو باندې ډیر خوشاله شو کور یا باد خدای دې نور نعمت ورکړي چې موږ هغه غلط کیږي وته وغل ناوړي مال دی واوري. مونږه مېلمنو نه ول پښتنه ده چې مېلمنو مونږه کوم وخت چې د شو د خبرې شروع شي بدنی خلک وایي امریکا وایي چې مونږ تر اوسه راسکر لیږو په افغانستان ته که کوم وخت چې مونږ شو د خبرې راټولې کړو یو ځای کړو برطانیې ته چې مونږ درې زره عسکر لیږو افغانستان ته اوس مونږ د شو د خبرې راټولې کړي دي راټولې کړي دي جرمني چغه وکړي چې مونږ خپل عسکر لیږو افغانستان ته آیا مشرانو دغه خبرې به د سولې په ګټه وي او کل به په تاوان وي وسلام پرې پیره
مننه مهم سوال دی بل اورېدونکو ته مخه کوو از غریب سپورت پروګرام دی
شیبه صاحب سلامونه تا ته او نظر صاحب ته مهمانو ته وړاندې کوم سردار زازیم دی پکتیانو
مهرباني زازیس
زمونږ د نظره چې تر څو دا څلور ملکه د ځمکې پر مخ وي نه ګومان نه کوم چې په افغانستان کې سوله راشي یا نور اسلامي نړۍ کې لکه دا و چې جنګونه پرې روان دي چې هغې جملې نه یو روسیا او یو امریکا او یو پاکستان او یو ایران دا چې مخ تر ځمکې ژوندي نه به زمونږ علما پاتې کېږي نه به زمونږ حکومت پاتې کېږي نه زمونږ دغه طالب ورونه پاتې کېږي یو به هم داسې خوندي پاتې نه شي خو زما د ټول افغان ورونه دا خیره ده طالبان ورونه مې دا خیره ده چې بس راشي سوله وکړي دا لګونتې عمر پاتې ده دونه مو په جنګونو کې تیر کړو په کړاوونو کې تیر شو را باندې بس د خدای لپاره نوره سوله وکړي
مننه بل اورېدونکی راخلو ازادې چپو کې پروګرام دی
بلې سلامونه ونې کې شبر صاحب تا او سلام غریب نظر صاحب
مننه
همدار کم تخنیکی همکار تا او جنا کوم جوړو روغ به عبدالخیر وطن دوست سیند پروانه
مهرباني وطن دوست
اول خو ټول افغانستان ملت نو وارم چې انده وخت مانځه کې دا دواګانې وکړي چې خدای افغانستان کې سره سر سوله راوړي مونږ د دې جنگ او جګړو نه سخت ستړي شوي یو او نور بل کومه هیڅ هیله نه لرو هغه فکر دی وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او دا چارواکو او دا ټولو مشرانو په زړه کې رحم وګتوي چې سورې ته لیواله شي او زمونږ ګران افغانستان کې جګړه او جنگونه ختم شي او ان شاء الله زه دې باندې یو غوښتم نظر مدای چې باید دې په داخلو خبرو کې صادق اوسېږي دا نه چې سوله په خپل باندې یادي او په عمل کې شي ونه وسېږي طالبان ورونو ته نه مهیله دا همدارنګه افغانستان حکومت نه دواړو خوانه چې باید دې په خپل عملو کې صادق اوسېږي او کله چې سړی نیت پاتسي شبر صاحب ان شاء الله چې سوله راځي او خدای مهربانه سوله به وسی او چې دوی په نیتو کې صادق اوسېږي همدومره نظر
مننه د بل اورېدونکو هم را سره دی په ټلیفون ازادي سپوت پر
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر صاحب شبر صاحب خپلواک صاحب او چکن صاحب او ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم
وعلیکم
زه حمید الله يم د بروکسل نه خبرې کوم
بله حمید الله
او بخیر آیات شریف ده بسم الله الرحمن الرحیم چې وصله خیر وصله کې خیر ده زبانه خو چکن صاحب پیګ ټول مسلمان ولس پیګ په باندې او زه فکر کوم چې یو وخت ده د سولې شورا غړې عبد الحکیم مجاهد صاحب ویلو چې طالبان نو شهید او استاد رباني ویلو چې د سولې کفتری دي بیا هغه باندې پیغام باز کړي او هغه واخست هغه د سولې شورا نه ایستکه خو دې خو رښتیا د سولې هغه وخت د سولې کفتری وي اوس هم د سولې کفتری کېدای شي دغه مشران چې په کابل کې ناش دي یا نور چې په قطر کې ناش دي یا په هغه کې دي هغه د کرخې نه هغه اړه دی غړه دا ټول سره یو ځای شي د اشرف غنی صاحب وړاندیزونو کې فکر وکړي او یو ملي جماعت اورسیږي دا هر جنگ بیرته په صلح باندې ختمیږي داسې نه دی د ویتنام جنگ وګوري د فلسطین جنگ وګوري د بالکان جنگ وګوري ټول په صلح باندې ختمیږي نو زما هغه دا دی چې دې ټول د طالبان باید په دې کې ډېر فکر وکړي او دغه بهترین طلایی موقع ده چې ټول افغانان سره یو شي.
بله.
او د دښمنانو لاسونه لنډ کړي.
مننه.
خدای په امان.
مننه.
تشکر الحمد لله.
بله. بل اوریدونکو هم را سره دی ازاریب سپوت پروګرام.
صاحب اوریا.
مهرباني.
دغه دی صاحب مو خدای ډېر ښه خوشحالي خبره به چې په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي. افغانان زله پر یو سترخان زله کښېني. افغانان زله سوله زله وکړي، امنیت راشي. د مرتشې ژوند وکړه، د خیر خیرات ژوند وکړه. اوس افغانانو دغه خبره ده چې دا سوله په دغه رقم باندې لکه دا اوس چې د خارجیان راځي افغانستان ته، په افغانستان کې مثال خبرې جنګونه کوي. دا خارجیان چې دغه طالبانو سره خبرې خارجیان وکړي او افغانان یې ورسره وکړي، دغه سوله راشي، دا ډېره د خیر خبره ده. ور خدای تاسو په افغانستان کې سوله راولي، خدای یې امنیت راولي.
مننه. بس نظر صاحب یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دا به راواخلو بیا به میلمنو ته مخه کړو. بله، ازاریب سپوک پروګرام دی، مهرباني.
السلام علیکم احمد شبر اور جوړ بخیر
سلامت کور ودان مهرباني
یوی طیبی خبر کوم لوګر ولاد
مهرباني
شبر صاحب شرف غنی خو خی خبر وکړي البته کوم مهم شرط دی طالبان چې وو چې هغه دې هغه نه بهرانه دوا کنه وتل او هغه دې یاد نکړي په صلح کې او مهم پکې دی طالبان او شرط هغه دا غازی ذکر کړی شرف غنی ته هغه دې یاد نکړي سره شرغونی صاحب د سی او سونه کوي غواړي طالبان ماته صلات او ځمکه کیږي او راته تسلیم شي. دا خو د تسلیمي خبرې کوي، د سونه خبرې نه کوي.
اوس خو په دغه وړاندیزونو کې څه کړي دي خپلواک صاحب به نور تفصیل درکړي چې د تسلیمي خبره ولسمشر کړي ده کنه ده. مننه.
یک نفر منتظر
هم راغلی.
تسلیمي خبر خو ظاهرا نه ده کړي.
تاسو خپل ځواب واخلئ. خپلواک صاحب را سره ده، وچخون صاحب هم ده، خو به تاسو ته ځواب درکړي. د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی را سره ده، دا به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ.
بله، بفهمئ.
الو.
بله، بفهمئ صاحب، صحبت کنین.
آواز ما رو دارین؟
بله بله سیب، بفرمایید.
آقای نظر هست، سلام دارم برای شما و شنونده های محترم. از وشخون سیب یک سوال دارم که وضاحت در این مورد میخواییم که یک نشریه امریکایی نوشته بودن که رهبر حزب اسلامی حکمتیار، آقای حکمتیار گفتن که طالبایی که میاین تسلیم میشن نخست با ما صحبت کنن و عضویت حزب اسلامی را بیاین بگیرن از طریق ما در پروسه صلح داخل شوند. این دو دستگی را در جلب و جذب صلح پروسه صلح به میان نمیاره و هدف از این گپ چی است؟ من نمیفهم چقدر در روشنایی گپ مولوی است به اوشخون قرار دارن. اگر توضیحات بسن بازار.
تشکر سرش صاحب. بله خوب شد سوالا یاد داشت. اخبرواک صاحب اگر سوالا را به طور خلاصه به نوبت جوابتین، اول اخبرواک صاحب.
تشکر نظر صاحب، سلامت اوسه. مهمه پختنه د خارجي قوا او دراتګ او د وټلو مسله دواړه مطرحو. یو شی چې په ډیر وضاحت او صراحت سره وایو چې من هیڅ نو شرایط نه دی چې دا موضوع د پیجنډا کې شامل سي یا شامل نه سي. بیل شکه د سولې د مذاکراتو یو له مهمه ایجنډا څخه له افغانستان څخه د خارجي قوتو وتل دي، او دا مستقیما ارتباط په سولې پورې لري. کله چې سولې راسي هیڅ افغان دا نه مني چې خارجي قوتونه دلته وي، نو دغه موضوع به په جدیت باندې د بحث لاندې وي. او د وتلو طریقې په څه ډول وزي، سولې څنګه راځي، څومره وخت غواړي، له کومې خوا راځي، لکه د انتقال پروسه چې په زرو د ارلسم کال کې شروع وسوله، عیني موضوعات لکومجې شروع کو او څه ډول دغه پروسه تطبیق کو. دا مطلقا د بحث ول دا او په دې باندې موږ ټول افغانان قانوني او د ټول افغانانو خواسته ده چې سوله راسي او خارجي قوت نه وي، بلکې خپل افغاني قوتونه د خپل خلکو مدافعین وي. دومره موضوع چې د سر مرتبطه و د نوي خارجي قوا او راتلل، دا نوي نه ده، دا د پخوانی برنامه مطابق ده. دغه موضوعات پول مرتبط کیږي د طالبانو تر اراده او د یوې تر تصمیم پورې. من په 2014 کال کې هم 2014 کې او 2015 کې د افغانستان په نوې پیسه کې خارجي قوتونه نه وو، مګر جنگ متاسفانه د کمیدو په جای زیاتوالی وکړ. هغه چې خارجي قوتونه وو تل جنگ نورم اضافه سه. زه فکر نه کوم چې دا به ډیر د یوې سره ارتباط ولري او یا به ور سره ډیر تړلی وي. بیل شک په خبرو کې صداقت دا یو اصل ده او موږ په دې باندې ولاړ یو. زمنګ غوښتنه هم داده چې په تعهداتو باندې وفا وکړو او عملی اقدامات وکړو. اوس دې ملت د دې پروسې نظارت او قوي مدیریت وکړي. د افغانستان حکومت خپل وړاندیزونه د ملت په اجماع کې وړاندې کړل. اوس دې طالبان د دې لپاره جواب وایي او عملاً میکانیزم دې وړاندې کړي چې په څه ډول باندې دوی مطمئن کیږي او د دوی اطمینان حاصل کیږي. هغه اطمینان دی افغانی اطمینان غواړي، افغانی تضمینونه غواړي، سیمه ییز تضمینونه غواړي، نړیوال تضمینونه غواړي، په کوم ځای کې غواړي، په څه ډول غواړي. او دا میکانیزم په دوی پورې مرتبط ده او موږ ورته هرکلی کوو چې دوی دغه میکانیزمونو ته راسي د علماو په واسطه یا د بل چا په واسطه باندې. حمدالله خان ورور چې ویلي وو، مجاهد صاحب اوس هم د سولې شورا د اجرایه برخې کې کار کوي او په سولې شورا کې موجودیت ته هیڅ ډول د سولې شورا څخه وتلی نه ده. همدغه پوښتنې که کومه پوښتنه له مانه خفات نه و، خو فقط همدغه پوښتنې دوی مطرح کړی وي. مګر یو شی چې شیبر صاحب او نظر مهربانی صاحب
همین یک چیز، یک منطق امنیت چیز، هر سوال یا هر پیشنهاد یک منطق باید داشته باشه. به طور مثال همین از قوای خارجی که یاد میشه، حالا در شرایط افغانستان یعنی هیچ قوای خارجی افغانستان نمیتونه مثل سابق مستعمره خود بسازه یا افغانستان بیر قسمت از مملکت خود بسازه، از این قبیل مسائل، یا اشغالش بکنه، هیچ امکان نداره در شرایط. متوجه هستین؟ از او خاطر او قوای خارجی رو بهانه میکنن یک سبب داشته باشن. به طور مثال بگویم که چین ترکستان شرقی رو بیخی اشغال هم کرد، بیخی داخل سخت، بیخی هویت از واره از بین برده رئیسته. یعنی یا اگر مسلمان هستن او رو چرا مثال نمیتن؟ اوتر یک چیز در افغانستان ممکن نیست. یا مثلا دمی روزا روز در روز روشن رفت و روسیه از اوکراین و کجا کریمیا را طرق کده گرف، گفتی این اگر زورتان تا کمرتان من میگرم شد نه؟ خب بوده اونجا کلیمش مسلمان ها بودن. حالا امی خو یک منطق داشته باشه، یک بانه ناقی که والا قوای خارجی چی ها بره در بساس فیصله های ملل متحد اینجا آمدن.
نظر سب خبلواک سب در موضوع دیره واضح کل از کسی کم در خارجی قوا و موضوع هم وی خود در خبر و در مذاکره پر محال بانی باید پری بانی بحث روشتی چی خارجی قوا و سرنگ وو
بسی ناقی بحانه ساختنم به نظر ما چندان
جناب نظر سه ما کاملا کتن موافق هستیم. وظیفه ما و شما تمام افغانان میستن که هیچ بانه برای کسایی که مخالف صلح هستن یا افرادی که از هر جای زنگ میزنه بانجویی میکنه، باید برای ازو هیچ بانه باید ما و شما به دست نتیم. مثلا اگه مسئله قوتهای خارجی یا همکاری ممالک جهان باشه، ممالک اسلامی فعلا شما ببینین، سعودی عربستان ببینین، قطر، امارات، پاکستان، سوریه، دیگه ممالک دیمی تمام جه قوای خارجی هستن، مثلا در ازبکستان، در جای دیگه، این یک حمایت دو طرفه باشه که تحت قوانین و مقرره باشه، در هیچ شکی ما نداریم. باز هم ما لبیک میگونیم که بیاین سر ازو بحث کنین. و دوم شاید بعضی چیزا باشه که طالبا شاید الان نگوه، یعنی ما به این هم معتقد نیستم. پیشتر که جناب نظر سب اشاره کردیم که جنگ طالبا مرتبط به قوای خارجی باشه، اگه این می بودن در 2014 و 15 خود فرا هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در قندوز هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در پاریاب و سریپول و جورجان و این ولایت ها و روزگان خود هیچ خارجی نبودن. حالا سر از اون بحث نمی کنیم. ما اورم لبیک میگیم که بیایم سر امو از اون بحث کنن، آماده هستیم که بحث اساسی شد.
بله مولوی صاحب، همین موضوع رو یکمه که قد شما هم صحبت بکنیم. این مثلا در این روزا ما خبر گرفتیم، این در مطبوعات بین الملل انعکاس نکرد، رئیس صاحب جمهوری ایران در این روزا گفته که والا ما خو 36 میلیارد دلار در سوریه مصرف کنیم، منتها ما ایره میتانیم که از تلای فلانی جای سوریه و مچن فلانی چیزا معدنیات از یاب دوباره پس بگیریم. حتی ایران که در پیش سوریه اترستاد است و منافع خود و 36 میلیارد خود حساب خود میکنه، حتی او هم حسابای خود میکنه. میبینیم در اینجا نه اسلام درک داره و نه دیگه درک داره، سب کلش به خلم بانه است، کلگی جیب خود میخوایم پر بکنیم. در اونجا جنگ پرت و برادر در اونجا در بدر که مقصد نفرهای بیدفاع بیگونای ما بیچار در افغانستان از خاطر سیاست ها و منافع تیل فلانی ایران و میران ایگه پاسب در بین خود ناقی زده کنده رئیستیم. کی خواهد اشار شایم سیب ما و شما سیب مسلمان ها؟
ولی یکی از سوال یکی از دوستای ما هم به می چی میشد که امریکا و روسیه و ایران منافع خاص خودشان را داره. بدون تردید هر کشور به اصطلاح منافع خاص خود داره که او به اصطلاح در بعض موارد به اصطلاح به صورت قانونی و دیپلماتیک به اصطلاح قانونی میشه مشروع میشه و بعض اوقات مثل افغانستان برای به اصطلاح به حالت مصیبت بحران گرفتاری داشته باشه منافع غیر مشروعشان هم از اینجا طلب میکنه. و مسئله ایران که به سوریه رفت به خاطر از اینکه در بیخ گوش از این در عراق داعش به اصطلاح روییده بود و این به سوریه رفت که تا به اصطلاح به مرزای ایران عراق به اصطلاح این جنگ ایران نمیتونست تحمل کنه. یکی از دوستای ما گفته بودن که جناب خیبر و تندوس صاحب که دعا کنیم که به اصطلاح صلح بیاید. واقعا دعای مسلمان ها عمل نیک و نیت نیک مسلمان ها به آمدن صلح و ثبات از منظر دینی و اسلامی بسیار کمک جدی میکنه. از کانادا یک برادر ما گفته بودن که در قرآن عظیم الشان خدای متعال فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صلح خیر. بدون شک صلح خیر از خداوند خیر گفته و در بسیاری از موارد به صیغه امر آورده خدای تبارک و تعالی که ما به یک اجماع ملی برسیم. یک وقت ما در زمان در شورای ملی بودیم، یک سفر داشتیم به ریاض، در اونجا جناب صبغت الله مجددی صاحب رئیس هیئت بود. در اونجا مرحوم ملک عبدالله یک چیز را گفتن که بسیار به ذهن ما هرگز نمیره، گفتن که درد و مصیبت مشکل افغانستان را خود افغان ها اگر حل نکنه کل بیرونی ها هم بیایه مشکل افغانستان را حل کرده نمیتونه. در واقع به اصطلاح چهار دهه میشه. بسیار بسیار دولت ها هستن، مثلا در اندونزیا بین به اصطلاح ایالت اچه و جاکارتا 50 سال جنگ بود، بالاخره به صلح به اصطلاح تن دادن و امروز در یک زندگی سلامی زندگی میکنن. در آیرلند شمالی، در فیلیپین، در نیپال، در سریلانکا، در تمام جای دنیا را که اگر ما بحث کنیم چه کشورهای اسلامی باشه چه غیر اسلامی باشه، بالاخره پایان جنگ صلح و دیالوگ و مذاکره هست. و ما در یک سفر در برلین داشتیم، در اونجا ببینین شما هنوزم به اصطلاح نمونه های قبرهای یهودی ها را در اونجا ماندن که 100 سال به اصطلاح چقدر میلیون ها انسان کشته شده، امروز به زندگی سلامیز دست یافتن. افغان ها هم ما فکر میکنیم که اراده قوی داشته باشه، انشالله حکومت وحدت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده سیاسی و قوی متین داره که در صلح با حزب اسلامی ببینین با متر اراده قوی به صلح با حزب اسلامی رسید که در اینجا حتی مسئله حقوق زنان را که بسیار به اصطلاح نگرانی داشتن اصلا با دستاوردهای 15 سال 16 سال اخیر به اصطلاح کسی دکه نزد. برادر دیگه ما پرسان کرده بودن که رهبر حزب اسلامی محترم گفتن که هر طالبی که میآید راجستر حزب اسلامی شوه، ما فکر میکنم که نظر شخصی خودشان باشه و این مربوط دولت و حکومت و شورای عالی صلح میشه و این دعایه رهبر حزب اسلامی بین طالبا چقدر به اصطلاح گنجایش داره نداره و مربوط به طالبا است که در آینده عضویت کدام حزب میپذیرن نمیپذیرن. ولی چیزی که برداشت ما این است که اگر رهبر حزب اسلامی 50,000 بارم فریاد بزنه طالب به عضو حزب اسلامی نمیشه. به نظر ما بهترش این است که رهبر حزب اسلامی هم چنانچه در ابتدای توافقنامه وعده سپرده بود که برای صلح افغانستان ممید واقع میشه، ما فکر میکنیم که ایشان اگر بتونه در مورد صلح و ثبات در افغانستان منطقه یک ممید و همکار واقع شوه و بهترین چیزی خواهد بود.
بله خب خپلواک صاحب، پس در این موضوع خود ما بیاییم تا جایی که مطبوعات بین‌المللی را از نزدیک تعقیب میکنیم، مطبوعات منطقه را هم و در داخل افغانستان هم، این بار امیدواری ها از هر وقت دیگه زیادتر شده. مخصوصا ما امروز نتانستیم برتن انتخاب بکنیم، چندین پیام هم شنیدیم که در تلفن اوتومات رادیو آزادی بوده، یعنی از آقای غنی بسیار جد تقدیر کردن و حتی گفتن که این اولین بار است که بسیار جدی موضوع تر شده و استقبال کردن. حال صاحب این امیدواری ها بازم به باد هوا نره، چی باید شوه صاحب که یک نتیجه خوب به دست بیاید صاحب؟ نظرتان بگیریم.
تشکر. مخک شیبر صاحب هم امده پختنه تشاره وقتی که طالبان سول ترانسی او استاس پختنم عین شاید چی لپرساتو سخصنگ استفاده وکړو. بهترین پرسات نه پرسات لومړی د افغانستان په داخل کې یو قوي پرسات ته تاسو په درستویو دوه دروي میاستو کې د افغانستان مختلف اکشار خصوصا علما وګوري چی او په دغه ورځو کې به نور هم په مختلفو زنونو کې عین یو اسلامي او ملي ملی پیغام چیلی دی وظیفه و دنده ده او د قران او د خدای تعالی مستقیما حکم د دیغه لپاره به مشترک همکاري کوي. من د سیمه په هیوادونو مغکو او په ټولو افراد او اشخاص چې په یوونی یو ډول باندې وسیت واخلي کېدل شي غکو. همدارنګه د طالبانو په رهبری کې هغه افراد او اشخاص چې ټول مسائل په قوت او په درایت سره درکول شي او لجیران څخه خبر دي له دغه ابرومندانه عزتمندانه چې د ټولو ارزښتونو کې نغښتي دي او یو ډیر با عزت برنامه او پروګرام د پروسه ده چې هیڅ ډول ستونزه به ونه لري د دې کې لبیک وای او دغه طلایي چانس او فرصت چې د ملت لپاره په لاس راغلی ده د څو شخصي افرادو او اشخاصو او ډلو د شخصي ګټو قرباني نه کو چې دا زموږ اساسي غوښتنه ده او امیدواري مو ده چې هغه علما چې د پاکستان په مختلفو کمپونو کې دي یا علما چې په پاکستان کې دي یوه هم دغه غږ را سره بدرګه کی چې بل اخر سوله او امن راسي. راځو دې ته چې طالبان دغه غږ ته خدای مکړه د نه جواب وای ز مطمئنم چې من بیا هم یو ډیر قوي لاستراوړنه به ولرو هغه دا چې په دې اطمینان لرو چې لکه دا اوس چې د مختلفو پروژو په اړوند باندې د مطبوعاتو لارې د طالبانو ډیر ډلې اشخاص افراد په ولایتو کې حمایت کوي زه مطمئنم چې د سولې د پروسې څخه به حمایت وکړي. د یغې ترڅنګ من هغه تعهد چې ولسونو قومي مشرانو جهادي قومندانانو علماو او قومونو سپارلی چې که حکومت دغه دغه اقدامات په دغه طریقه وکړي او طالبانو بیا سولې ته آماده نه وو او جلالت ماب جمهور رئیس چې یو میاس مخکې هم ویلي چې سوله که په ټولو وسایلو ونشوله د اولس په زور به راولو د اولس د زور سولې مسله داره چې بیا به یو ملي قیام د سولې لپاره کیږي چې په یغه ملي قیام کې به ټول ملت په مشترکه برخه اخلي او زه مطمئن یم چې افغانستان یو عنعنوي او قومي او مذهبي ټولنه ده د علماو قومي مشرانو غږ ډیر تاثیر لري او زه په دې مطمئن یم چې دا به بیا یو بل لوی تحول په افغانستان کې راسي. دغه ترڅنګ د سیمه هیوادونو چې کومې غوښتنې او تقاضاوې لرلې هغه هم ټولې کراغلې دي. د یوغوی څخه به زموږ جدي غوښتنه دا وي که هغه قطر وي او که سعودي وي او د پاکستان هیواد وي چین وي نور وي چې یوغوی هم دا ځل په جدیت باندې د افراطیت په ضد باندې په دې برخه کې هغه کې او هغه کسان چې سولې ته نه راځي د یوغوی په ضد باندې نظامي اقدامات د یو تروریستي ډلې او شبکې په شکل لکه چې د داعش او القاعده او دې سره کېږي همغه اقدامات وسی او هر مملکت خپل مکلفیت او مسولیت ادا کی. د نړیواله ټولنې حمایت هم په دې کې په ډیر قاطعانه ډول باندې ده او په دې باندې موږ مطمئن یو چې کله افغانستان د دغه فرصت نه ګټه وانه بیا بنو یو نړیوال اجماع د دغه ډلو په ضد باندې راځي. مهرباني.
دلته یو لند سوال دا ده د جګړې موسم افغانستان تر روان د هوا په ګرمېدو ده تر کله پورې حکومت طالبان ته صبر کوي چې د دوی پیغام ترلاسه کړي؟
په دې باندې هم ډېر واضح پښتنه ده من منتظر یو چې زر تر زره دغه جواب ترلاسه کو او جواب رام نه کړ او د پسرلی د دوی جنگي موسم شروع او جنگي موسم اعلان وکړ عینن مثال د دې ورکوي چې د په سولې عقیده نه لري بین الافغان مذاکرات ته آماده نه دي او یوازینی انتخاب جنگ ده. نو هغه هم موږ به وګورو چې کدی دا کار وکړو دا به عینن د دې مثال ورکوي مګر ان شاء الله موږ طریقه مطمئن یو چې یو مثبت بدلون ته به لار هواروي او برسېږو.
بله مننه. د فیسبوک لارې د ازادي راډیو غنو اوریدونکو پښتنې کړې دي. عبدالجلیل ولسپال په یو پیغام کې لیکلي د افغانان په عمل کې مېرمنو ته ټول حقوق ورکړي. د ازادي په څپو کې په بل ساعت پروګرام کې له دریو تر څلورو پورې د سولې په ارتباط د ښځو پر ونډې خبرې کوو. نن د مارچ اتم هم ده. خپلواک صاحب تاسو د خبرونې په پیل کې هم دې ته اشاره وکړه او مېرمنو ته مو مبارکي ورکړي او ښځو ته. عبدالجلیل ولسپال په بل پیغام کې دا پوښتنه کوي خپلواک صاحب و یو شمېر کسان د حکومت داننه له طالبانو سره د سولې مخالف دي، آیا هغوی ته قناعت ورکولی شي؟
ډیر په ځای پښتنې دي. زه خوشحالیږم چې ملت ټول هغه پښتنې په وضاحت باندې وکړي ستاسو په واسطه باندې. که تاسو وګورئ کله چې ولسمشر د افغانستان د خلکو په استازیتوب د کابل په پروسه کې د سولې واضح برنامه اعلان کړه، هیڅ ډلې د حکومت په داخل کې او هغه سیاسیون، جهادي حزبونه، افراد، اشخاص، مدني ټولنې د حکومت نه چې بیرون هم دي، هیڅ چا د دې ملي پروسې مخالفت ونه کړ. دا په دې معنی چې د سولې په اړوند باندې د تطبیقي او نورو مسایلو کې به تشویشونه وي، مګر هیڅ افغان د سولې د پروسې مخالفت نه کوي. دوهمه مسله چې موږ په ډیر وضاحت او صراحت وایو، چې نن اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم ورته اشاره وکړه، موږ د سولې په اړوند باندې هر هغه څه چې لرو د ټولو ملت سره شریکو، هر پیشرفت لرو، هر غونډه لرو، نو په یغه اړوند باندې به هم بیرته د ټولو ملت اجماع حاصلېږي، او موږ دغه اجماع په حکومت په داخل کې سره له ټولو سیاسي رقابتونو، اختلافونو چې په هر سیاسي ټولنه کې موجود وي غشته، مګر په دغه لوی ملي مسله کې هیڅ فرد افغانستان، هیڅ سیاسي ډله او ګوند او رهبر او مدني ټولنې او پارلمان په دې کې مخالفت ونه کړ، بلکې په یو اجماع د ولسمشر نه ملاتړ وکړ. دا په دې معنی چې موږ د ټولو سره مخکې تر مخکې فرد فرد سره مشوره کړې او له ټولو برخونه. بل مسله چې د ښځو د نړیوال ورځ په حساب چې زروسته سات کې بنایم، موږ د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه به په ډیر وړینه برخه وي، او د دې به په ټولو پروسه د سولې د شورا کې شامل وي. دغه نن موږ په ټولو ولایتونو کې د ولایتي کمیټو کې د وی مېرمنې چې په ولایتي کمیټو کې د حضور نورم زیات شي، او په اجتماعي او نورو سولو کې را سره همکاري وکړي اضافه کړي دي. او دلته مو هم د سولې په اړه شورا کې په خواله دی پیصدی اته پیصد او اوس مو 22 لوړه کړی ده. دا په دې معنی ده چې د مېرمنو چې د جنگ اصلي قربانیان زمنګ خويندې او مندې دي، او د ټولو نزو لوی بوج په کورنۍ لحاظ په دې راځي. د دوی ونډه باید د سولې په پروسه کې باید په واضح وي او قوي ونډه وي، او په ټولو پروسه کې را سره شامل وي، او په اجتماعي او کورنۍ سولې کې چې دوی وغواړي زمنګ سره کافي مرسته او کومک کولای شي. او ځکه چې همدغه چې جنگیږي، یا یې زوی ده، یا یې ورور ده، یا یې خاوند ده، نو په همدې حساب باندې د دوی ونډه به را سره قوي وي. او زه غواړم چې د مېرمنو ونډه چې په تاریخ د افغانستان کې بارزه وه، د سولې په برخه کې هم ترې جدي غوښتنه وکړم.
تشکر. خب مولوی صاحب، چون شما مگر گپای آخرتان یک جنبندی بکنین که یک دو دقیقه مانده قسمت
در اخیر. با استفاده از فرصت میخواهیم که 8 مارچ را به تمام زنان جهان و مخصوصا به زنان با شهامت افغانستان تبریک و تهنیت عرض بکنم. و نقش زنان در افغانستان مخصوصا در طول 4 دهه اخیر در ادوار مختلف سرنوشت ساز بوده، و چنانچه که در صدر اسلام زنان چگونه فعالانه با به اصطلاح دوش را دوش مردان میرز میدن و در تمام مسائل یاردم میکردن، و امروز هم به اصطلاح زنان افغانستان مخصوصا این شایستگی با استگی را داره که در کنار مردان در آوردن صلح و تامین امنیت کمکی به سزای بکنه. و چنانچه جناب خپلواک صاحب هم تصریح کردن که در شورای جدید دوز پیصدی خانم ها بسیار بالا هستند، هم در ولایات، و مؤثریت از اینا هم قابل قدر است. در آخر ما میخواهیم بگوییم که از طالبای محترمی که به اصطلاح بر علیه ملت و نظام و دولتشان به اصطلاح می جنگن، و این بسته پیشنهادی و پیام پرمحتوا و سخاوتمندانه که رئیس جمهور ایراد کرد به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان، جواب مثبت بگویند به نظر ما بهتر خواهد بود، و ممکن است که به اصطلاح رایزنی ها به خاطر همه وجود داشته باشند. اگر گیرم خدای نخواسته طالبا از این شانس هم استفاده نکرد، از این فرصت هم استفاده نکرد و در نهایت نبگوید، باز مثل همه شیر میشه که هر که بر روی خلایق میدود یا بد سقوط، اشکم از رو دویدن از نظر افتاده است.
بله مننه وتخون صاحب. خپلواک صاحب، ډیر کم وخت لرو، یعنی څو ثانیې تر خبرونو پورې پاتې دي. کپلند تاسو وایئ چې تاسو پیغام طالبانو ته د سولې په برخه کې سره دا وخت لږه په بل ساعت کې تاسو لمر سره ملوانه نه یست.
تشکر. زبا د ټول طالبانو څخه دی افغان په صفات دی مسلمان په صفات او د افغانانو کړیدل مظلوم ولس په نمائندګي غږ وکم چې دغه طلایي فرصت نه چې د ټول ملت خیر ده کې د طالبانو خیر ده کې او د ټول ارزښتونه کې لاس تر ازي لبای کوي او هغه امر چې د خدای تعالی ده او دی چې وای چې من د خدای لخر یو نه پام دغه د خدای تعالی امر سره دی مخالفت نه کوي او د سولې برنامه ته لبای کوي کنی تاریخی مسئولیت بعد طول